السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یک شنبه ده، د چونګاښې سرطان 23مه د جولای میاشتې 14مه. پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړې او خاورې به ورسره وي او سرعت به یې په یوه ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوري پال ګوند کاندید 80 کلن ډونالډ ټرمپ په بټلر کې پر ځایي وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ږغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او وارخطایي خپره سوه. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي، چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمي خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر تر څنګ مصر او د امریکا متحده ایالتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر 90 ته ورسېد. مخکې دغه شمیر 110 شول سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامدی په دغو حملو کې وژل سوي وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9 تر 11 د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناټو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکاریو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10مه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته درو پیښنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلان ډوره ته وایست ټول نړی
به فوز د پولافان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر تاسو سلام پېښ کوم. دغه شهادت دغه شاعری دواړه به دغه لاره چې دا موږ د رڼا دانې راکړو. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی او په دې کې عالمي قوتونو چې دې خپله اشاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا هغه چې دا کم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ سره پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره
او بخښي دې ته براشو چې څه باید وشي. لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خل نه دي، ټول ورس د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسه خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دی پوره منځون کا. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبره باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې به هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی، هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو. فرست افغان وار، سیکنډ افغان وار، ثرد افغان وار، د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زده منم چې په کام کې د نن تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډېر غټ کردار دی چې د سیمې ته جنگ راوړو، زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړي او زمونږ خلک چې دي، زمونږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته. نو دې وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعاً نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کوم اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکی ته بیا هم راشم. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې ل مشال رادیو تاسو څخه خبره کړی دی تاسو؟
دا غوی پاره باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی چون څنګه دی نو پاره باندې موږ یو رپورت لرو نو زم کا دا کتون کو توڑان کو نو
بالکل دا رپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګرځو
تقدیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکي ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا تمه زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه بای غورځنګ ته مالی مرستې ورلېږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګېدلی وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه ورونه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامي وغواړي؟
دا څه چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې په غوې معیشت باندې، په دغې پر ریاست باندې، دغې پر سیاست باندې، دغې پر کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جن چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجنه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گئی مونگ با افغانستان طرف تا چھو دے یا اخپل سٹریٹیجک ڈیپ تا خلو نو دا غیم پاکی مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جینا اغیم پا دے کے ملوث تی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکا دا ٹولو نزیاد دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی او امریکی القاعده جوړه کړې ده او پاکستان فورس ده د دې په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک وکنه ما یو وخت نو میر شو کنه هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوخ بلې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زه به ته نمونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دار چې په 13 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه د تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي هغه مخت راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کوم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغې ته نورم زور ورکوي، د هغې چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي، نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه. د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتې، په هغه کې دا خبره هم نشته چې ګیلمن وژل شوی دی مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې د زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغې کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې په اسانه نشي دوکه کولی. تیر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوس یې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور هلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیم وګورئ، هلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د پنځم نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته، نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼۍ ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼۍ دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیاتو شو، سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نه لومبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پورې تاسو چې کوم خبر وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې په سر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکوي. دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه مالیو خو د شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري په خپله پیدا کیږي،
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی. سونو کو چې تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار
ده. وبخښئ تاسو په
یو کنسنسس پختون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او په خستاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی پښتانه قوتونه څومره چې دی د غسیمه کې نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي او دا چې د وختونو دومره سخت را روان نه ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاه جهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټي ټي پي اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لمه سره هم نظر یاست کنه کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولې مبارزې مخنیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشل کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي. ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي. کم از کم ما ته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وې چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپل باندې دا تیری ریجیکټ کوم ځکه چې نیشنلیزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه. د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برای یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل خو چې کله دغه حالت نه څوک مړ شوی نه څوک وجل شوی نه نو دوی به د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل بس ملنډ کوي لانجې جګړې کې مخبل پروګرامونه ته دوی راوستي نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او کاغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړی دي نو هغه اعلی یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغه پورې دوی نه یو ځای کېږي
او چې دوی غمجنه
پیښه او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا دغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپلې ګټې شروع شي او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم او دلته کې د پاکستان تر کینسا په دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل نو دغه ځای اتیا فیصد ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان تر کینسا د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچستان دپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان تر کینساب د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوځ سره روغ راځي د ته اقتدار ورکړي کی یا نور څه کیږي نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اعلی را یو ځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دی یو لویه برخه په پاکستان کې د سیال د چي اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدلې کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوی دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقی ګوند پاره کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی راوځي شوی دا خبره بالکل
خو اسمت سره بس تاسو او بخې هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقی قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سي نه دا چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناشتي هغه خپل غلزنی کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو او په پاتې شو تاسو بخنه غواړم
خو بخښي بیرته پام ده تاسو پام دغه خبرو کې بل څه و د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا 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 سه وګت جندي دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکا لگیا دا پکې پاکستان فوج لگیا دی پدې کې چین مفادات لري پدې کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی گی دا نکتہ نظر درست نہ دے دے کے ڈیر زیاد قوتونا چی دی آغا لگی